The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګرانوریدم خو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د نن د نهه ورځ 2015 کال د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. پاکستان کې شوې دي د ماخام اته، افغانستان کې دي د ماخام اونیمه، او په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نسل پاکر
هر کله وایو یو شمیر خبرونه او مهم موضوعات باندې رپورټونه به په دې خبرونه کې تاسو اوریدئ شئ. خو لاول غوښ شئ د خبرونو سرټکو ته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د نیوکلیایي تړون دفاع کړې او په کانګرس یې غږ کړی چې د لوزنامې په منظوري کې دی پلمې نه کوي.
I think it will give time for people to really reflect and see that if you don't let this agreement go forward, you could be choosing conflict.
او جلا وطنه بلوچ مشر خانقلات سلیمان داود ویلی که حکومت شرطونه اومنی نو بیرته پاکستان ته د تک د پاره آماده ده. په لندن کې د دې خبرو دریمګړی حلیم ترین دی ریډیو ته وای
دا به داسې چابک هونه شي او دا به درې نورې ملاقاتونه شاید د دې سره شي او بیا شاید د بلاک پاکستان
او د پاکستان سپریم کورټ به د مذهب د سپکاوي په تور زنداني عیسائی میرمن آسیا بیبی قضیه سبا او رول پیلوي. اخوا په لاهور کې پولیسو دوه نور عیسوي ورونه د مذهبي سپکاوي په تور نیولې دي.
زیادہ تر جو ہے لوگ اپنے پرسنل سکور سیٹ کرنے کے لیے اپنی پرانی دشمنیاں جو ہیں وہ ریونج لینے کے لیے جو ہے وہ ایسا کوئی الزام لگاتے ہیں.
سرٹا کیتا سو اوریدل منگسرو سے خوشی وسط خبرونو تفصیل تا.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه تر سره سوي معاهده دفاع کړې ده او ویلي دي د معاهده په نتیجه کې به نه یوازې د امریکا او ایران په تعلقاتو کې مثبت بدلون راسي، بلکې د ایرانی اولس د ژوند معیار او د ایران اقتصادي صورتحال به هم ښه شي. د وی او ای فارسی څنګه سره په ځانګړې مرکه کې جان کیری دا هم ویل امریکا به ایران کې د انساني حقوقو مسایل او هلته زندان کې د پروتو امریکایانو موضوع هم راپورته کوي. د ایران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو لکه چین، روسیه، جرمني، فرانس او برېټانیا ترمنځ د معاهده په نتیجه کې ایران د اټومي وسلو جوړولو صلاحیت د لاسه ورکوي او په بدل کې به په ایران د غربي نړۍ لخوا لګول سوي زیانمن کوونکي اقتصادي بندیزونه به لرې کړل شي.
د پاکستان حکومت او نړیوال بانک د شمالي وزیرستان کډوالو سره د مرستو د پاره لوزنامه لاسلیک کړي. د لوزنامې تر مخه د شمالي وزیرستان هرې کورنۍ ته به د واپس تلو په وخت $350 یعنی نږدې 15,000 روپۍ ورکړی کیږي. دا خبره د فاټا سیکرټریټ ترجمان فضل الله ډیو ریډیو ته کړي. فضل الله وویل نړیوال مرستندویا ادارې او خلکو ته د ډیر وخت نه د قبایلي اولس د پاره د پاکستان حکومت سره مرستې کوي. دوی زیاته کړه چې دا پیسې به د زونګ موبایل سیم د لارې ورکوي. فضل الله ډیو ریډیو ته وویل تملری نړیوال مرستندویا ادارې به د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ لپاره هم د دوی سره مرسته کوي.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې چارواکي وایي د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکو دوه ورونه د مذهب د سپکاوي په تور نیولي. د چارواکو په وینا دواړه ورونه کال 2011 کې د اسلام په ضد انټرنیټ باندې د سپکاوي مواد خورولو وروسته له پاکستان څخه بهر ته تښتېدلي وو، خو په وروستیو کې دوی بیرته لاهور ته ستانه شوي وو. بلې خوا سترې محکمې ویلي سبا د چهارشنبې پر ورځ د قاضیانو درې کسیزه ډله د سپکاوي په جرم کې نیول سوې آسیا بیبي د مقدمې اورونه به شروع کوي. د هغې د کورنۍ د مدافع وکیلانو هیله لري چې هغه به خوشې کړل سي. د 5 بچیانو مور آسیا بیبي کال 2009 راهیسې بندي ده او د هغې د خوشې کولو د غوښتنې او پلویتوب کولو پر سر د پنجاب ګورنر سلمان تاثیر او یو مرکزي وزیر شهباز بټي کال 2011 کې وژل سوي وو.
او په شلمه او یوویشتمه پیړۍ کې د پښتو ادب په نقادانو کې یو وتلی شخصیت، لوړ فکره شاعر، لیکوال او محقق پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک د ګل پورس د زړه د دورې په وجه په حق رسیدلی وو. نن په نوخار کې خپل پلارني کلی ډاګ اسماعیل خیل کې هغه خاورو ته سپارلی شوی. تفصیل پی د ډیو ریډیو خبریال فاروق فراق راکوي.
د هغه د جنازې په مراسمو کې د خیبر پښتونخوا صوبې د ګډ ګډ څخه شاعرانو، ادیبانو، لیکوالو او دغه شاګردانو برخه اخیستې وه، خو ولې په دغه جنازه کې یو لوړ پوړی حکومتي یا سیاسي مشر هم نه دی شریک شوی. دریش پی تکلن ڈاکٹر رجولی شاہ خٹک د پختو اکیڈمی ڈائریکٹر ہم پاتی شویو د شاعرۂ تحقیق او تنقید په میدان کې د گنو کتابونو خاوندو او د پختو ادبی تحریکونو په موضوع د پی ایچ ڈی ڈگری هم ترلاسه کړې وه. د پروفیسر ڈاکٹر رجولی شاہ خٹک په یادو کتابونو کې د پختو ادبی تحریکونه زیست و روزگار، فقیر جمیل بیگ، د پختو نوې املا، سنگزار، هریټیج آف پشاور، توری چرانا کوي او روحی متلونه د خاص یادولو وړ. د پښتو ژبې او ادب د پر د پروفیسر ډاکټر رجولی شاه خټک خدماتو ته په کتلو سره نن هم موږ دا ویلی شو لکه چې د ډاکټر رجولی شاه خټک نیکه ستر پښتون خوشحال خان خټک د نن څلور سوه کاله آگاهو دا شعر هم د ډاکټر رجولی شاه خټک د پاره ویلی و چې مړه هغه چې نه نوم نه نشان وي تل تر تلا پخ نام پای خاغلی. فاروق فراق، وائس اف امریکا، ڈیوا ٹی وی ریڈیو، پیخور.
دا وائس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دا
په لندن کې جلا وطن یو بلوچ ملت پال مشر خانی کلات سلیمان داود ویلی هغه پاکستان ته بیرته تک ته آماده دی، خو د هغه بیرته وطن ته د ستنېدو فیصله به د بلوچ مشرانو هغه غټه جرګه کوي چا چې دوی بهر ته لیږلي وو. نوموړي سره د بلوچستان د حکومت لخوا د قبایلي مشرانو او وزیرانو یو پلاوی په لندن کې لدکاته کړي دي او ورته ویلي دي چې بیرته د خپل وطن ته راسي، خو خانی کلات د بیرته ستنېدو لپاره څلور شرطونه ایښي دي.
د پاکستان، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د سختو بارانونو وروسته د سیلابونو له وجې مقامي خلک د ستونزو سره مخ شوي دي او مختلفې لارې هم د تګ راتګ لپاره بندي شوي. د ډیو ریډیو خبريال وایي جو بولورلای کې د سیلابونو په وجې لارې بندې دي او په سړکونو تګ راتګ ځنډېدلې دی. اخوا د تیرو درې ورځو راهیسې د پختونخوا په چترال علاقه کې د بارانونو او سیلابونو په وجې څلور کسان مړه شوي او په لسکونو نور څه پلې شوي دي. حکومت وایي د خلکو سره د مرستو لپاره علاقې ته کسان لیږل دي. لورلای اجوب او بیا چترال کې خلک د حکومت د مرستو د نه کولو ګیلې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر اشکار چربنند سه شنبه پر ورځ اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ایران د نیوکلیایي تړون په حق له ملاقات کوي. اسرائیل د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د نیوکلیایي تړون سخت مخالفت کوي. نور حال ور باندې زموږ همکاره سمینه احسن راکوي.
دفاع سیکرټری ایش کارټر 13 ورځ اسرائیل ته یو وار بیا دا باور ورکړی و چې په منځنی ختیځ کې اسرائیل د امریکا د ستراتیژي مهمه ملګری دی چې امریکا په ملاتړلی شي. نتنیاهو د ایران سره د اټمی معاهده پر ضد دی چې د خبرو اترو ټوله مرحله کې د دې مخالفت کوو، او تیره هفته چې امریکا، برتانیا، چین، فرانس، روس او جرمني کله دغه معاهده کوله نو دې ته یوه تاریخي غلطي ویلې وه. تیره ورځ چې کله ملګری ملتونو سکیورټی کونسل په یو غږ د دې معاهده منظوري ورکړه نو د یو ان لپاره د اسرائیل سفیر رون پروسر په دې ګام نور هم تنقید وکړو. هغه وړاندې هم دغه معاهده ته یوه المیه ویلې وه. پروسر دا هم ویلی وو چې وز به ایران سره یو نیم سل بلیون ډالر ای چې د ترهګرو ډلو پالنه پکولی شي، او دا تپوسونه هم کړی وو چې ګین حزب الله، حماس، د شام صدر بشار الاسد او نړۍ کې نورو ترهګرو کاروایانو د پاره به سمره پیسې ورکړی کیږي. خو د دې په مقابله کې د امریکا سفیر سامانتا پاورز د جوهري تړون په منځوري ورکولو د سکیورټی کونسل ستاینه کړې. خدای هم ویلی چې د ایران په حق له د امریکا فکرونه لا کم شوي نه دي، او په دې فکرونو کې د انساني حقوقو خلاف ورزي، د ایران لخوا د ترهګرو ملاتړ او د ایران د بالیسټیک میزایل پروګرام دی. ایش کارټر اسرائیل ته د خپلې دورې نه مخکې ویلی وو چې د ایران د اټمی پروګرام په سر د نتنیاهو د دریز بدلولو هیڅ اراده نه لري، خو تمه ده چې په دغه سفر کې به د اسرائیل او امریکا ترمنځ مرستې زیاتې کړي شي.
جاپان ویلی د چین لخوا د ختیځ چین په سمندرګي کې د زورګیری فعالیتونه و دوی ته لغټ خطرونه څخه یو دی. د جاپان د دفاع وزارت خپل کلنی دفاعي رپورت کې د سه شنبه پر ورځ د ختیځ چین سمندرګي کې د بیجینګ لخوا تر اوبو لاندې د تیلو او ګازو په پرمختیا او سخت نیوکې کړي دي.
شمالی کوریا ویلی چې د ایران او نړیوال طاقتونو ترمنځ د جوهري صلاحیت د لاسه ورکولو غونډې د لوزنامې هیڅ اراده نه لري. د خارجه وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې دا یو غیر منطقي خبره ده چې د جوهري وسلې په حق له د ایران لوزنامه د پیانګیانګ د حالاتو سره یو شان وبلل شي، ځکه چې پیانګیانګ د همیش لپاره د امریکا د فوزونو د زور زیاتی او د فشار سره مخ دی، لکه مسلسل جوهري خطر لري او شریک فوزي مشکونه په دې کې شامل دي. د نایجیریا صدر محمدو بوهاری دا وخت امریکې د سلور ورځو په دوره دی او د خارجه چارو وزیر جان کیری نن په خپل دفتر کې میلمه کړی دی. د نایجیریا صدر د ګل پوره صدر براک اوباما سره ملاقات کړی او د سره د نورو مسلو نه علاوه د بوکو حرام د وسلوالو له سببه په راپور ته خطر هم خبرې کړې دي. او د جاپان د توشیبا کمپنۍ ستر منتظم نن د خپل عهدې نه استعفا ورکړې ده. دا استعفا په تیرو څو کلونو کې د کمپنۍ لخوا د 1.2 اربو ډالرو د مالیت د شوې نامناسبه ګټې په حق له د راښکاره شوو تورونو له سببه ورکړې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه وغوږی استه. لکه څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل، د امریکا خارجه وزیر جان کیری د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه تر سره سوي معاهده دفاع کړې ده او ویلي دي د معاهده په نتیجه کې به نه یوازې د امریکا او ایران تعلقاتو کې مثبت بدلون راسي، بلکې د ایراني ولس د ژوند معیار او د ایران اقتصادي صورتحال به مرسره شسی. نوموړي دا خبرې د وایس اف امریکا د فارسي څانګې سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې دي. د ښاغلي جان کیری د مرکه نور حال راکوي زموږ همکار ارباب محمود علي.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه ته غوږ کې او د وایس اف امریکا ډیوا پرشین سرویس د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری سره د ایران سره د جوهري لوزنامې په حق له خبرې کړې دي. دغه مرکه یو څو ټکي تاسو ته چې کوم مهم ټکي په دغه مرکه کې شامل وو هغه تاسو سره شریکو. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر یا وزیر جان کیری نه چې کله او پوښتل شو چې ولې جوهري لوزنامه شوې ده، ځکه چې د ایران سره کومه جوهري لوزنامه شوې ده، په دې باندې په مطبوعاتو کې راځي چې یوازې په دې مسله باندې ولې خبرې شوې دي، داسې نور ګامونه خو هم ایران پورته کوي. په کار ده چې هغه هم ټول په دې کې شامل کړي شو، کم چې د امریکا وګړي هلته ګیر دي یا په منځني ختیځ کې د ایران کومې هلې ځلې دي. نو د جان کیری دا جواب
will never stop believing in democracy and in people's rights, human rights, and always stand for that. But this deal needed to get the nuclear issue off the table.
جان کیری ویل چې زما په خیال امریکا چې دا د ښکاره خبره ده چې امریکا بچره هم د جمهوریت نه باندې یقین ساتي او امریکا همیشه د پر جمهوریت باندې یقین ساتي او د دې نه پشا کیږي، شخصي او بشري حقوقو باندې یقین لري او په دې کلک ولاړ دی. خو یوازې په جوهري چارو خبرې کول ځکه ضروری یې ګڼل چې منځني ختیځ کې چې دوی د جوهري وسلو د مقابلې د خطر سره مخامخ وو او دا خطر د منځه لری کول غوښته، ځکه کانګرس له دا منځوري ورکړې شو نو بیا به دا سیمه د دغه قسمه خطر نه لري شي. کله چې د دوی نه دا خبرو دا هم پوښتل شو چې د نورو مسلو باندې هم خبر او چې د دې سره خبرې کېدلې، نو تر سلورو کالو پورې د امریکا او د ایران ترمنځ خبرې اترې روانې وي، خو هغه کې پرمختګ نه کېده. ک دوی نور شایان په دې کې شامل کړی شو نو بیا به دا کیسا یو طرف ته هم نتللا. کله بیا دا پښتنه هم وشوه چې دا ډېرې خبرې کیږي چې ایران کې خپل هم د دغه لوزنامې باندې نیوکه او اندېښنې څرګندېږي. دلته د امریکا کانګرس کې چې د دوی منځوري به ورکول کیږي، کانګرس کې ډېر مخالفین را مخته شوي دي. نو د دوی جواب دغه لګ اورو.
And see that if you don't let this agreement go forward, you could be choosing conflict and war. That could be the alternative, because if we don't have this agreement, then I believe the Ayatollah would say,
جان کیری ویل چې د تپاته دا چې په کانګرس کې ډېر مضبوط او کلک اوازونه دي چې د دې مخالفت کوي او هغه ډېر په کلک ولاړ دي په کانګرس کې پوزیشن لري، خو که د دې منځوري ورنکړې شو نو بیا د دوی په منځني ختیځ کې او په سیمه کې جنگ غواړي. د دې چې کوم متبادل لار ده یا بل لار ده، نو هغه جنگ دی او په منځني ختیځ کې به اړي ګړي پیدا شي، او که داسې وکړې شو نو بیا به امریکا او بیا د دوی به په یو ځای ته هم لاړ نشي. دوی ویل چې کله د دوی نه یو پښتنه دا هم وشوه چې دوی په کم د ایران چې د حق له اندېښنې په منځني ختیځ کې اندېښنې ښودل کېږي، نو دوی وویل چې دوی به د جوهري چارو په حق باندې لوزنامه کوي، خو د دې سره به نورو مسلو باندې هم ویښ وي، هغوی ته به هم خیال کوي، او کم چې د امریکا ملګرو ملکونو ته کومه خطره جوړیږي نو دوی به چټک ګامونه پورته کوي. دوی نه اخره کې یو پوښتنه دا هم وشوه چې ایران کې دا ډېرې تمې پیدا شوې دي، دا لوزنامه به که چېرې دا عملي شوه نو هغوی وایي چې زمونږ په مالی حیثیت یا حالات به مخ شي بدل شي. نو د دوی جواب و چې او داسې بدلون به راځي د خلکو په ژوند کې، دی باندې به اقتصادي پابندۍ ختم شي، خو که یو ځل دا منظوري ورکړه هلته کې په ایران کې هم وشوه او دلته د امریکې کانګرس هم منظوري ورکړه نو یقینا مثبت تبدیلی به راځي. د دوی نه دا پوښتنه وشوه تر څو پورې امکان لري چې د دې فائدې راښکاره کېدل شروع شي. دوی وویل چې په فوري توګه باندې خو د دې امکان داسې ډېر نه ویني، ځکه چې تر څو پورې دا دې باندې عمل شروع کیږي او ټول دواړو طرف نه نړیوال پابندۍ هم ختمیږي او ایران کې هم په دې عمل کیږي، نو بیا برور فائدې رامخته کیږي. دا غوی لکشن غږ اورو.
But I don't think there would be much felt before that, but I think September will be the critical moment when people begin to learn whether or not
the امریکا چې د خارجه چارو وزیر جان کیری وایس اف امریکا پرشن سرویس ته په امریکا کې وویل چې د هغه نه مخکې به ډیر شان نه بدلیږي، خو ستمبر میاشت چې د جولای میاشت بیا اگست بیا ستمبر میاشت کې به ډیر سیزونه بدلیږي، او دا یو اهم یو ورځ ده، یو میاشت چې په هغه کې به ډیر سیزونه راښکاره شي، نو بیا ډیر امکان لري چې سیزونه په راښکاره کېدل شروع شي او بدلون به راشي. دوی نه کدا یو بل پوښتنه هم وشوه، نو هغه وایي چې په نړیوال کچ باندې ډېرې خبرې ډېر شایان دي، خو کدا ټول په یو ځای کې خودلی شي نو بیا یو ځای تم هم نه رسي، او د دې لوزنامې وروسته به بیا د ایران سره دواړه خیزه تعلقات امریکا په دغه ته به هم کتل کېږي، او نورې مسلې چې دي د ایران سره په هغې به هم خبرې اترې کېږي.
دا د وایس اف امریکا جبه ریډیو ده. په لندن کې چې لا وطنه یو بلوس ملتپاله مشر خان کلا سلیمان داود ویلي هغه پاکستان ته بیرته تګ ته آماده دی، خو د هغه بیرته وطن ته د ستنېدو فیصله به د بلوس مشرانو هغه غټه جرګه کوي چا چې دی بهر ته لیږلی و. له نوموړي سره د بلوچستان د حکومت لخوا د قبایلي مشرانو او وزیرانو یوه پلاوی په لندن کې لیده کاته کړي دي، او په خپله د بلوچستان حکومت په دې باندې ویلي دي چې دوی د دې خبرو اترو هرکلی کوي، او هیله یې هم څرګنده کړې چې ډېر ژر په بلوچستان کې سوله او کراري راشي. په دې باب نور تفصیل راکوي حامد سمسور له کوټې.
و څلویښت کلن آغا میر سلیمان داود د پخوانی کلات ریاست پنځه درسم خانب کلاتی د بلوچستان د صوبایي حکومت له لوري د ډلی سره د خبرو پر مهال باندې ویلي دي چې وطن ته د بیرته د ستانه کېدو پریکړه به د بلوچ لویه جرګه کولی سي. بارني هیواد ته د ستانه کړی دي. دغه ډلی و خانب کلاته د اختر مبارکي ورکړله. د دغه ډلی مشري د صوبایي حکومت سلاکار نواب محمد خان شاوانی کوله. په ډله کې د مسلم لیگ سینیر صوبایي وزیر سردار ثناء الله زیری، او د صوبایي حکومت د مالی چارو سلاکار خالد لانګو، او وزیر مملکت سردار کمال خان هم شامل وو. دغه ډلی وخانب کلا تخواس وکړي چې دای د خپل جلا وطني ختم کړي، بیرته د وطن تراستون سي. له د سره اوږدې خبرې اترې هم وسولې. دغه ډلی نن خپل بیانیه هم خوره کړله. په دې کې ویل سوي دي دوی وخانب کلا ته ویلي دي چې ستاسو په غیر موجودګي کې دلته په بلوچستان کې غټ ځای خالی سوی دی، او د بلوچستان خلک ستاسو غیر موجودگی محسوسوي. خو البته دغه ډله بریالی سوی نه ده چې دی خپل وطن ته بیرته پر ستنېدو باندې سلا کړي. خو د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ دلته په کوټه کې وویل چې په یوه ناسته باندې دغه ستونزې نسی اوارېدلی. دوی به په بیا باندې تکل کوي، او نورې ډلې به هم استوي. ډاکټر عبدالمالک بلوچ وویل چې له نورو خوابدو بلوچستانو سره به هم خبرې اترې کوي. د دلخلي سیمش په جمهوریت طریقه باندې د خپل حقوقو لپاره حل ځلی کوو. موجوده حکومت په بلوچستان کې له خوابود بلوچستانو سره د خبرو اترو اعلان کړی دی، خو بل لور ته بیا د صوبې په لورو پروتو سیمو کې هدفي عملیات هم روان دي چې د اختر په محل باندې پاواران کې نه وسلوال کسان هم وژل شوي وو چې له سوا بیانن په بلوچستان سیمو کې منګوچر، ډاډر، کلات، خوزدار، اواران او په نورو یو شمیر سیمو کې د بلوچ نېشنل فرنٹ لوري کاربندیز هم وسو. بلوچستان اسمبلی اکتوبر په 2014 کې یو متفقه پریکړه لیک منظور کړی. لخان اب کلات څخه خاص وکي چې دی د خپل وطن ته راستون سي. د نواب اکبر بوکټي د وژنې وروسته شپږ د پاسه 2000 کال د ستمبر په میاشت کې د بلوچو لوی جرګې پریکړه وکړله چې په صوبه کې امنیتي وضع ډیره خرابه ده. خاناب کلات آغا میر سلیمان داود به برطانیې ته ځي او په نړیوال عدالت کې به د کلات ریاست د پخوانی حیثیت د بیا پر ځای کولو لپاره به تکل کوي. په هغه لویه جرګه کې د بلوچستان موجوده سینیر صوبایي وزیر سردار ثناءالله زیری چې له مسلم لیگ نون سره اوس اړه لري، د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رسانی، سردار اختر منګل او نور یو شمیر مشرانو ګډون درلودي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د جلا وطن بلوچ مشر خانی قلات سلیمان داود د بیا واپسی په حق لباندې تاسو رپورټ واوریدو د حمید سمسور نه، چې کم تن د دې خبرو دریمګړتیا کوي یا فسیلیټیټر دی یا دغه خبرې ترې د هغه د لاسه شروع شوی دی، هغه پکې د دریمګړي کردار ادا کوي. نو هغه په لندن کې د بلوچستان پولیټیکل فورم یا د سیاسي فورم مشر حلیم ترین دی، او هغه وایي چې څلور شرطونه د خانی قلات لخوا د واپسی په لړ کې وطن ته خوده شوی دی. په هغه کې شرطونه دا دي چې په بلوچستان کې به فوزي اپریشن ختمیږي، بیا چې کومه بدرکه کسان دي نو د هغوی په حق لباندې به کاروایی کیږي، او د دې نه علاوه چې د کومو په بلوچستان کې چې کوم مړی موندلی کیږي نو په دې حق لباندې دا هم یو شرط دی چې دا سلسله به بندیږي. او د دې سره سره څلورم شرط دا دی چې د بلوچ جرګې ته به دا اختیاري چې هغه به خانی قلات تخواست کوي، نو هغه به بیا د واپسۍ په حق لباندې فیصله کوي. نور تفصیل په دې موضوع باندې هم د دغه په لندن کې چې کوم د بلوچستان پولیټیکل فورم مشر دی حلیم تری د هغوی نه پوښتلې دي په یو مرکه کې. زموږ همکار نصیر احمد کاکړ دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
تور خان صاحب شي چې د بلوچ ځوانان چې کوم لاسونه الته ترکی ځای باندې چې بند شي او د اپریشن چې روان دي دا باندې چې بند شي، او کومه جرګه چې زرا سواله ما او هغه جرګه دې زما د بیرته تک فیصله هم دغه جرګه. نو دا اول ملاقات دی د خان صاحب سره برای راست د حکومت د سرکاري د خلکو. نو تر دې مخکې دا چې ډېر په اصطلاح بیک ډور چینل کې ورته وایي هغه استعمال شوی دی، خو زه دا وینم چې دا به داسې چابک هونه سي او دا به درې نورې ملاقاتونه شاید د ده سره وشي او بیا شاید د پاکستان.
په خپله تاسو څه ګڼئ ترین صاحب چې دغه شرطونه چې خانی قلات یې شي دي هغه به حکومت وکولای شي چې پوره کی او د تګ لار بیرته خلاص شي و بلوچستان ته؟
شرطونه څه چې تړلې دي هغه د صوبایي حکومت زیات کم فوجي اسټابلیشمنت دي دا و پلاس کی وي. نو صوبایي حکومت به د فوجي اسټابلیشمنت سره خبره کوي په دې شرطو باندې. نو دا خاص کم سیګنل دی ته ولایي ز فکر کوم چې بیا ودا خبري پر مخ دي، ول صوبایي حکومت خو زنه وینم چې د درې څلور تدریخ خاص دغه چې دي شرطونه چې دي هغه صوبایي حکومت په لاس کې زنه وینم چې دغه په واک کې.
او ترين صاحب په خپل د خانی قلات شخصیت په بلوچستان کې د سولې لپاره د قراری لپاره څومره مهم دی، څومره اغیزمن دی؟ تاسو هم ډیر رول ادا کړی دی هم د دې سولې په خبرو کې د بیرته تاک په باره کې او بلوچستان کې د قراری لپاره. آیا و به کولای سي چې دغه چې کومه جګړه په بلوچستان کې روانه ده هغه به یا قرار سي یا به لمنځه ولاړ سي د د پتاک سره؟
و زه فکر کوم چې اوس چې دا کومه جګړه روانه ده د خان کلات هغه عملی رول خو پاره کې نشته. عملی رول څه څه دا مقصد اخم چې د خان کلات خلکو ټوپک نه دی اخستې، هغه جنگ نه کوي، د جنگي ګروپان چې دی هغه نور دی. خو بلوچ اوس هم خان کلات د عزت په سترګو ګوري، د یو خان په حیثیت ورته ګوري. نو دوی داسې امکان نشته چې دا جګړه به بالکل خلاص شي، اما دا ده چې په دا جګړه کې به څه کمبوت راشي.
او که وکتل سي لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه چې خان کلات د قدر په سترګو ګوري، خو کم خلکو چې د حکومت په ضد وسلواله مبارزه پیل کړی ده هغه هم د نوابانو د کورنۍ دي، څوک نواب زادګان دي، څوک سردار زادګان دي، نو هغه ته خو به هم همرومره د قدر په سترګه کتل کیږي. نو په دې خاطر هم وایم چې د خان کلا شخصیت به څومره اغیزمن وي چې هلته کرری راولي.
زه دا خبره داسې درته کوم نصیر خان چې په دې کې به څه کمی راشي، او د دې سره سره به دا نور کم سرداران چې د باندې ناسي جنگي قوتونه دي هغه به هم یو لار خلاص شي د خبرو اترو د پاره. نو ان شاء الله زه دغه وایم دا به یو نیکمرغه قدم وي چې دا اوسې د بلوچستان د امن لپاره.
ډیره مننه، ډیره مننه محترم حلیم ترین صاحب چې تاسو له موږ سره خبرې وکړې. کور مو ودان.
ډیره مننه.
دا وایس اف امریکا انټرنیټ دی. د پاکستان په پنجاب ایالت کې چارواکي وایي د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي دوه ورونه د مذهب د سپکاوي په تور نیولې. د چارواکو په وینا دواړه ورونه کال 2011 کې د اسلام په ضد انټرنیټ باندې د سپکاوي مواد خورولو وروسته له پاکستان څخه بهر تښتېدلی وو. او بلې خوا د ستری محکمې ویلي دي چې د چهارشنبې پر ورځ به د قاضیانو درې کسیزه ډله د سپکاوي په جرم کې نیول سوې آسیه بیبي د مقدمې اورونه هم پیل کوي. په دې باب تفصیل راکوي له اسلام آباد څخه د ډي بي رادیو خبريال پیر ولایشا.
لاهور پولیسو دوی عیسائی رونه چې کیسر او امن نومیږي د مذهب د سپکاوي په تور گرفتاره کړي دي. دغه ملزمان چې دا وخت د پنجاب جیلم علاقې جیل کې بندیوانه دي دي کې په یور اور کیسر باندې کال 2011 کې په انټرنیټ باندې د ګستاخانه مواد خورولو په تور مقدمه درج کړي شوی و. او دا غي روستو کیسر سره د خپل رور د پاکستان څخه بهرني هیواد ته تښتېدلی و، خو پاکستان ته په واپسې باندې دوی پولیسو گرفتاره کړي دي. د مذهب د سپکاوي په تور باندې گرفتاره کړي شوی عیسائی رونه په خپل ځان باندې تورونه بی بنیاده بللې دي. او د دوی دریض دی چې د دوی یو ملګری د ذاتی تاو د وجې د دوی په پاڼه باندې د دوی په نوم سره ګستاخانه مواد چاپ کړي دي. سرګند دی وی چې پاکستان کې د توهین مذهب د قانون د غلط استعمال واقعیات وخت په وخت رپورت کیږي، او د مسلمانانو په شمول اقلیتونو او په خصوصي توګه د عیسائی فرقې خلکو په ضد دغه قانون کارول کیږي. کلاس یا سنټر فور لیګل اسیسټنټ اینڈ سیټلمنټ نومې شخصي ادارې د ډیر وخت راهسې د توهین مذهب په تور باندې گرفتار ملزمان سره قانوني کومک کوي. او اداره د توهین مذهب په تور باندې گرفتار کړی شوی دوه عیسائی رونو د رهایی لپاره هم هلې ځلې کوي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د اداري یو کارمند صوبیا جون وایي چې توهین مذهب باندې تورن یو تن یو خوا کې راپارېدل خلکو د رد عمل ښکار کیږي، نو ورسره پولیس هم په داسې واقعیاتو کې د روایتي بي اس ان کار اخلي.
زیادہ تر جو ہے لوگ اپنے پرسنل سکور سیٹ کرنے کے لیے، اپنی پرانی دشمنیاں جو ہیں وہ ریونج لینے کے لیے جو ہے وہ ایسا کوئی الزام لگاتے ہیں، کیونکہ ریلیجن ایک ایسی چیز ہے جس میں لوگ فوری طور پہ اموشنل ہو جاتے ہیں، سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور وہ فوری طور پہ ریئیکٹ کرتے
ہیں. دا وائی چی منگ دا توہین مذہب دا قانون خلاف نیو، اور نسوک دا بل یو مذہب یا دا مقدس شخصیات دا سپکاوی سوچ کولی شی. خدا ہم یو حقیقت تی چی پاکستان کی دا مذہب پنوم مان خلق را پارول یو عام خبر دا، او چی یو تن او پا خصوصی دو گئی یو اقلیتی تن مان دا توہین مذہب الزام اولگی، نو پا زید دی چی پولیس اغا پا خپل ولکا کی واخلی او دا دغی الزام پلٹن وکلی، نو دا دی پا زی پولیس دغا ملزم دا کهرجن مظاهرین و لاست ورکلی، کم چی دا دی پا خبر دا پولیسی و مجرمانه فعل دی. صوبیا جون د بشری حقوقو د کمشمیر فرقو اغه دریس تکرار ک چې گنی پاکستان او په خصوصي توګه پنجاب ایالت کې د توهین مذهب قانون اکثر لا د ذاتی تربګنو لپاره کارول کیږي. واضح دی وی چې په پنجاب ایالت کې په تیرو وختونو کې توهین مذهب باندې تورن ملزمان د قهرجن مظاهرچیانو د لاسه وجلې شوي دي او اکثریتي مسلمانانو دغه الزام باندې تورن عیسائی فرقې تنانو نه بدل اغستلو لپاره د عیسایانو آبادې او ګرجاګر یا د عبادت ځایونه هم سوځولې دي. بلخوا د سترې محکمې درې کسیزه بینچ به سبا نه توهین مذهب باندې تورن د مرګ سزا یافته عیسایي زنانه آسیه بیبي د اپیل اورېدنه شروع کوي او د آسیه بیبي وکیل او د دې خاوند تمه څرګنده کړی ده چې سپریم کورټ به آسیه بیبي سزا معاف کړي او دا به خوشي کړي. د آسیه بیبي وکیل مطبوعاتو ته ویلي دي چې د ده موکلې ته اورولې شوې سزا په قانوني عمل کې ډېرې داسې کامیانې یا غلطیانې د دوی لاسته ورغلي دي کوم چې د ده په خبره د دوی د اپیل په حق کې ځي. واضح دي وي چې لاهور های کورټ د لاندې عدالت لخوا آسیه بیبي ته ورکړې شوې د مرګ سزا برقراره ساتلې ده او د دې فیصلې په ضد آسیه بیبي سپریم کورټ کې اپیل کړی دی. د پاکستان د پنجاب ایالت پخوانی گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو پخوانی وفاقي وزیر شهباز بټي هم د آسیه بیبي د قضیې په سر وجلې شوې دي. سلمان تاثیر او شهباز بټي په کال 2011 کې په اسلام آباد کې د اغې وروستو وجلې شوو کله چې دوی د آسیه بیبي د گرفتارۍ وروستو توهین مذهب قانون ته بیا کتنې غوښتنه کړې وه. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوه ریډیو دی.
د ډیوه ریډیو په خبری خپرونه کې یو بیا تاسو ته هرکلی وایو او وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د نیوکلیایي تړون دفاع کړې ده او په کانګرس یې غږ کړی چې د لوزنامې په منظورۍ کې د پلمې نه کوي.
I think it will give time for people to really reflect and see that if you don't let this agreement go forward, you could be choosing conflict.
جلاوطن بلوچ مشر خان قلات سلیمان داود ویلی که حکومت شرطونه اومنی نو بیرته پاکستان ته د تک د پاره آماده ده. په لندن کې د دې خبرو دریم غړی حلیم ترین دیو ریډیو تا وای
دا به داسې چابک هونه شي او دا به درې نورې ملاقاتونه شاید د سره شي او بیا شاید د پاکستان
او د پاکستان ستره محکمه به د مذهب د سپکاوي په تور زنداني عیسائی میرمن آسیه بیبي قضیه سبا اورول پیلوي. اخوا په لاهور کې پولیسو دوه نور عیسوي ورونه د مذهب د سپکاوي په تور نیولي دي.
زیادہ تر جو ہے لوگ اپنے پرسنل اسکور سیٹ کرنے کے لیے اپنی پرانی دشمنیاں جو ہیں وہ ریونج لینے کے لیے جو ہے وہ ایسا کوئی الزام لگاتے ہیں.
سٹا کی تاسو اوریدل وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه تر سره سوي معاهدې څخه دفاع کړې ده او ویلي دي د معاهدې په نتیجه کې به نه یوازې د امریکا او ایران په اړیکو کې مثبت بدلون راسي بلکې د ایراني ولس د ژوند معیار او د ایران اقتصادي وضع به هم ښه سي. د وایس آف امریکا فارسي څانګې سره ځانګړې مرکه کې جان کیری دا هم وویل امریکا به ایران کې د انساني حقونو مسایل او هلته زندان کې د پرتو امریکایانو موضوع هم راپورته کوي.
د پاکستان حکومت او نړیوال بینک د شمالي وزیرستان کډوالو سره د مرستو د پاره لوزنامه لاسلیک کړي. د لوزنامې تر مخه د شمالي وزیرستان هرې کورنۍ ته به د واپس لو په وخت 350 ډالر یعنی نږدې 15,000 روپۍ ورکړې کیږي. دا خبره د فاټا سیکریټ ترجمان فضل الله ډیبر ریډیو ته کړي. فضل الله وویل نړیوال مرستندویا ادارې او ملکونه د ډیر وخت نه د قبایلي ولس لپاره د پاکستان حکومت سره مرستې کوي.
په لندن کې جلاوطن یو بلوڅ ملت پاله مشر خان کلات سلیمان داود ویلي هغه پاکستان ته بیرته تګ ته آماده دی خو د هغه بیرته وطن ته د ستنېدو فیصله به د بلوڅ مشرانو هغه غټه جرګه کوي چې دوی بهر ته لیږلي وو.
او په شلمه او یوویشتمې پیړۍ کې د پښتو ادب په نقادانو کې یو وتلی شخصیت لوړ فکره شاعر لیکوال او محقق پروفیسر ډاکټر راجولي شاه خټک د ګل په ورځ د زړه د دورې په وجه په حق رسیدلی وو. نن نوخار کلی کې خپل پلارني کلی ډاګ اسماعیل خیل کې خاورو ته سپارلی شوی دی.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې چارواکي وایي د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي دوه ورونه د مذهب د سپکاوي په تور نیولي. د چارواکو په وینا دواړه ورونه کال 2011 کې د اسلام په ضد انټرنیټ باندې د سپکاوي مواد د خورولو وروسته له پاکستان څخه بهر تښتېدلي وو خو په وروستیو کې دوی بیرته لاهور ته ستنه سوي وو. بلې خوا سترې محکمې ویلي سبا د چهارشنبې پر ورځ به د قاضیانو درې کسیزه ډله د سپکاوي په جرم کې نیول سوي آسیه بیبي د مقدمې اورونه شروع کوي. د هغې د کورنۍ د مدافع وکیلان هیله لري چې هغه به خوشې کړل سي. د 15 بچیانو مور آسیه بیبي کال 2009 راهیسې بندي ده.
د پاکستان، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د سختو بارانونو وروسته د سیلابونو له وجې مقامي خلک د ستونزو سره مخ شوي دي او مختلفې لارې هم د تګ راتګ لپاره بندې شوي. د ډیوه ریډیو خبریال وایي ژوب او لورلای کې د سیلابونو په وجه لارې بندې دي او په سړکونو تګ راتګ ځنډېدلی دی. اخوا د تېرو دریو ورځو راهیسې د پختونخوا په چترال علاقه کې د بارانونو او سیلابونو په وجه څلور کسان مړه شوي او په لسګونو نور ځپلی شوي دي.
جاپان ویلي د چین لخوا د ختیځ چین په سمندرګي کې د زورګیری فعالیتونه و دوی ته لا غټ خطرونه څخه یو دی. د جاپان د دفاع وزارت خپل کلنی دفاعي رپورت کې د سه شنبه پر ورځ د ختیځ چین سمندرګي کې د بیجینګ لخوا تر اوبو لاندې تیلو او ګازو په پرمختیا او سختې نیوکې کړي.
شمالی کوریا ویلي چې د ایران او نړیوال طاقتونو ترمنځ د جوهري صلاحیت د لاسه ورکولو غونټې د لوزنامې هیڅ اراده نه لري. د خارجه وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې دا یو غیر منطقي خبره ده چې د جوهري وسلې په حق له د ایران لوزنامه د پیانګ یانګ د حالاتو سره یو شان وبلل شي، ځکه چې پیانګ یانګ د همیش لپاره د امریکا د فوزونو د زور زیاتې او فشار سره مخ دی، لکه مسلسل جوهري خطر لري او شریک فوزي مشکونه هم پکې شامل دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
شوه د وسته مطبوعاتو ته د کتنې نن میډیا کوم خبرونه لزی ورکړی دی، دغه تفصیل به تاسو مختار خلیل ناوړی.
نن د امریکای مشهوري ورځپاڼه نیویارک ټایمز د ISIS یا د دولت اسلامي د وجود او د کارکردګۍ په باب له خپل نامتو خبريال ټیم رنګو یو تفصيلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته دولت اسلامي په یو داسې مملکت کې بدلیدو والد چې د خپل حکمرانۍ د قائمولو د پاره ویرت راه د یوې وسلې په توګه استعمالي. د مضمون لیکوال د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې دولت اسلامي د خپل دشمنانو د سلامي کولو او د ویرولو د پاره په دوی خوف او ویره تره تیري. دولت اسلامي علاقي ونیولي زړی قیمتي نخینه خاني تباکي د کمشمیر مذهبي فرقو خلک حلال کل، زنانه په زور جنسي غلامانه جوړي کی او ماشومان نه قاتلان جوړ کل. خود دې ټولو ناولو کارونو باوجود د دولت اسلامي چارواکو ځانونه د بډو رشوتونو نه بچ ساتلی دي، او هم دغه وجه ده چې د دولت اسلامي د ولقیلان د سیمو کې اوسیدونکو خلک د دولت اسلامي د لنډي بچي حکمرانی د شام او د عراق د راشي حکومتونو او حکمرانانو نه خګنی. د دولت اسلامي د اختیار لاندې د رقه سیمه بلال نومي او استوګن وای چې یو تن په جیب کې د لسو لکو ډالرو سره د رقه نه تر موصله پورې خبي فکره سفر کولې شي او څوک هم ورته سني شي ویلې نه تر نسوک یو پیسې د جیب وستې شي. نیویارک ټایمز لیکي چې دولت اسلامي یا ISIS بنیادی تور د یو ترهګر تنظیم په شکل کې راخکار شوی دی چې د القاعده نه هم زیات خونړی دی، خو وخت ریدو او لاقونی وو سره سره دولت اسلامیه د حکمرانۍ خپل صلاحیتونه پیدا کړی دي او اوس د یو قابل عمل مملکت شکل اختیارولو په لوري روان دي، خو د خپل حکمرانۍ د پاره زور ظلم ویره او ترهه د وسلې په توګه استعمالي. اخبار د بین الاقوامي معاملو د پاره د مشهور دانشور سټیفن ایم والټ په فارن پالیسۍ مجله کې د چاپ شوی یو مضمون حواله ورکړی د پکم کې چې نوموړي د ډیرو خبرو سره دا هم لیکلي دي چې د اسلامي مملکت نصرت به الی یقیني وي چې دا ګوند د خپل اختیار لاندې سیمو کې خپل قوت په ځای وساتي او د ګوند د دانوانه کولو ټول خارجي کوششونه بنګ بوزه کړي. درقه یو بل استوګن احمد نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې د دولکونو د زیاتو خلکو د قتلان ذمہوار د بشار الاسد د حکمرانۍ لاندې د جون تیرولونه د دولت اسلامي د اسلامي طرزي حکومت لاندې جون تیرول خدي، ځکه چې د دولت اسلامي حاکمانو د خپل اختیار لاندې سیمو کې د خدای قانون نافذ کړي دي او هغه دا چې قاتل به قتل کیږي، زناکار به سنگسار کیږي او د غلب لاس پرې کړل کیږي.
د وایس اف امریکا د ریډیو د کډرمن اوریدونکو اوس هم انځو د بلوچستان ایالت په لوري ته چیرې چې د ژوب او لورالای په سیمو کې د زیاتو بارانونو له امله سیلابي اوبه په خوړونو کې راغلي دي. په مندونو کې دغه اوبه دي او یو شمېر پلونه چې پر دې سړکونو باندې تړل شوي وو هغه هم زیانمن کړي دي او ځینې له بینه وړي دي. چې له عمله ترافیکی ستونزه رامنځته شوې ده، د ژوب له لارې او د لورلۍ له لارې ډېر اسماعیل خان ته او بیا پنجاب ته د تګلارې بند دي، چې له عمله زمیندار له ډېر مشکل سره مخ دي. هغوی خپل فصلونه چې دي چې په لاریو کې بار دي هغه پر ځای ولاړ دي، پر مخ نشي تلای. نعمت الله سره دي اور باندې نور تفصیل لري.
د ژوب او لورلای ډیویژنونو کې د تیرو درې ورځو څخه د پرله پسې توپانی بارانونو د سیمې د خلکو او کښتو کروندې ته سخت زیانونه رسولې دي او مالی تلفات هم راړولې دي. خو د دغه بارانونو لوجې په ندی نالو کې زیاتې سیلابي اوبو راتلو لوجې لوی لارې هم بندې شوې دي. د ژوب څخه یو ځای خبریال محمود اریپال د سیمې تازه صورتحال و ډیوه ریډیو ته د بیانولو په مهال وویل، د بلوچستان ایالت د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو سره د مشلولو درې لوی لارې دا وخت بندې دي او په سوونو مال بردار ټرکان په لارو کې بند پاتې دي چې اکثره د تری میوې او د سبزیانو څخه لوټ دي.
د باران شرشدې چې کوم موږ لوی لارې دي، ژوب او ډیر اسماعیل خان چې موږ کوم ژوب چې دی وانه سره ملاوي د امیر علی خیر روډ مکمل کښې نستی، کوم لوی ګاډۍ شاه وګ سره سوال نه پیدا کړی چې ولاړې دي، چې هغه چې دي دا چې پروټلانو باندې ولاړې دي شپږ اوو ګنټو لاړ چې د هغه دوی په درس ګنټې باندې دا فاصله تی کوي. باغات چې دي، دا انګور چې دي، سبزي چې دي، دغه وطلان چې دي، هغه خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان پر طرف دي، هغه دلته راځي، هغو خلکو ته ډېر زیات زیان دی او نقصان دی.
خو چې کله د خبریال محمود اریپال څخه د حکومتي اقداماتو په هکله وپوښتل چې د دغه لارې خلاصولو دپاره په سیمه کې لیدل کېږي که نه، نو هغه وویل
تر اوسه پورې دوی په هنګا بنیادو باندې چې دی یو کار نه دی روان کړی، نه بلډوزر راغلی دی. پرون هم درې څلور غټې ګاډۍ په ساو شوې په یو ځای کې، هغه خوارانو په خپل اپنی مدد پاپ ته دغه ګاډۍ چې دي وایستې. حکومتي یو مطلب دا ویستا او بارل کاروایي یو هم نه.
خو د چمن له لارې و پنجاب او صوبه خیبر پښتونخوا ته د افغانستان څخه انګور او خټکي وړونکي هم په درزونو ګاډۍ په دغه لارې کې بندې پاتې شوي دي. یو د انګور او د خټکي بیوپاري عبدالباقي و ډیوه ریډیو ته وویل، که څه هم دغه وخت دوی پر دغه لارې د خټکۍ او د انګورو ګاډۍ نه استوي، خو څو ورځې وړاندې چې کومې ګاډۍ تللې وې په هغه کې ټوله خټکۍ او انګور خراب شو. د ده سره سره نور بیفاریان هم د لوکونو روپو زیانونو سره مخامخ شول. خو دغه لارې خلاصولو دپاره د ایالتي حکومت لخوا و خبري رسنیو ته یو بیان جاري کړل شوی دی چې د متعلقه ادارو مشرانو سره سره درنه مشینري لیږل شوې ده او دغه لارې خلاصولو دپاره ایالتي حکومت په خپلو هڅو کې بوخت دی. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، چمن.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو په بلوچستان کې چې د سیلابونو د بارانونو د لاسه کبه تباهي شوې ده، زمینداران څومره ځپلې شوي دي. نعمت الله سرحدي نه په تفصیل واورېدو. بوزو تاسو اوس خیبر پښتونخوا کې چترال سیمې ته، چرته چې د تیرو درې ورځونه هم د دغه شانتې بارانونو او د سیلابونو د لاسه څلور کسان مړه شوي دي او په سیمه کې په غټه کچه نقصان هم شوی دی. ډپټي کمشنر د خیبر پښتونخوا امین الحق وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته ویلي دي چې د دوه بلینو روپو نه زیات نقصان چې کم دی یا تاوان چې کم دی په چترال په علاقه کې شوی دی. تفصیل پی اورو اسلام الدین ساجد نه.
د پاکستان افغانستان پولیس سره پرته د خیبر پښتونخوا شمالي سیمه چترال کې د روانو بارانونو او سیلابونو د لاسه په لویه کچه تباهۍ نه وروسته حکومت امدادي هلې ځلې پیل کړې دي او انتظامی چارواکي وایي چې په سیمه کې سیلاب د لاسه دوه ارب روپو نه زیات نقصان شوی دی. ولې ټوله ضلع کې د بجلی نظام هم تباه شوی او خلک د خوراکي سیزونو سره سره د سکلو اوبو کمی سره مخ دي. د ځایي خلک وایي چې بارانونو لړۍ اوس هم وخت په وخت روانه ده. په چترال ټاون او ګیر چاپیره سیمو کې د بجلی پیدا کولو هایډل پاور یا بجلیګری هم سیلاب دي او تیرو سو ورځونه ټول چترال کې بجلی بند ده. د چترال یو ځای وګړی سجاد خان ډیو ریډیو ته وویل چې سیلاب په لویه کچه تباهي کړې ده او دوی د سختو ستونزو سره مخ دي.
د سکلو د اوبو هم ډیره مسله ده. بیا کوم چې زمونږ لوکل بجلیګر و د چترال د هغې نالې هم وړې ده، نو زمونږ هغه بجلی هم کټ آف شوې. بل چترال ته چې کوم د ملکن نه بجلی راغلې ده د هغې اخیستنې هم وړې دي، نو بجلی هم نشته، اوبه هم نشته او بل کوم مین دیر چترال روډ چې کوم وو هغه خو د ډیر کوششونو نه بعد آزاد کو، ډیر په مشکله باندې مالی نقصانات یې ډیر زیات کړي دي. لکه چې جوماتونه وړي دي، کورونه وړي دي، دکانونه وړي دي، د خلکو ځمکې وړي دي، د خلکو مال مویشي چې کوم دي هغه وړي دي. اندازتن نقصانات ډیر زیات شوي دي، حد نه لږ شوي دي.
سیلاب د لاسه د چترال مرکزي سړک سره سره د بمبوریت نه ایون سړک، بریر ویلی، رمبور نه ایون، دوباش نه بمبوریت، ششکونه مداکلاش سړک، گرم چشمه روډ، ریشون پاور هاوس روډ، چترال دروش غربی روډ، رایمګول روډ او بونی مستوج روډونو کې لویه برخه سیلاب وړی ده. چې له عملی دغه سړکونو گاډو تګ راتګ لپاره بند دي. دې سړکونو باندې 15 پلونه هم سیلاب لاهو کړی دي. د سیلاب د لاسه چترال سکاوټ سودانیانو او چک پوسټونو ته هم ډیر زیان رسیدلی دی. د چترال ډیپټی کمشنر امین الحق وایي چې سیلاب د لاسه 2 روپو نه زیات نقصان شوی دی او دوی امدادي هلو ځلو کې ډیر ستونزو سره مخ دي.
خبر دانو چې دو ډای ایر ګروپو انفراستراکچر ختم شوی دی، سړکونه ختم دي، مستور سب ډیویژن کټ دی، ګرم چشمه کټ دی، بمبوریت وادیان کټ دی، دلته چې کوم برج کې کوم دغه کټینګ راغلی مین چترال روډ هغه temporary restore شوی دی. ټوټه کمال کړی کور کمانډر هم راغلی دی. دلته د نوټین سر د اکسس ګران دی په هلیکاپټرو کې، د آرمی په هلیکاپټرو کې خلکو ته پیک پیکیج دی، زه هم چې ډراپ کړو دا کوي.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هم چترال ته نن سفر کولو. ولې د سرکاري چارواکو وینا تر مخه د خراب موسم لکبله هغوی سفر ځنډولې دي او چې څنګه موسم خشي هغوی به چترال ته روانيږي. د خیبر پختونخوا حکومت لخوا نه جاری شوی یو بیان کې هم هغوی ویلي دي چې 2.5% خوراک چترال ته روان کړي دي او ورسره د ټولو محکمو اعلی چارواکي هم چترال ته لګلي دي او هغوی د بحالۍ او امدادي کارونو حل ځلې حل ته پیل کړي دي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دی ریډیو پیښور.
د وایس اف امریکا دی ریډیو دا کتر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غواړي استا او اوس هم یو بل رپورټ ولوري ته تاسو پام راګرځو چې د قبایلي سیمو د سیکرټریټ ویاند ویلي دي چې د نړیوال بانک او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو لوازنامه لاسلیک شوی ده چې له عملی به هغه خلک هغه بې کوره سوي کورنۍ چې د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له امله په نورو سیمو کې پراته دي هغو ته بیرته د خپل کورونو ته د تګ لپاره به شاوخوا 15,000 روپۍ یا 3,500 ډالره چې ځینې جوړیږي دا به ودی ته ورکوي. نور تفصیل زموږ خبریال ارشد مومند په دې رپورټ کې راکوي.
د پاتا سیکرټر چارواکی وای د ورلد بانک لخوا ورسره د شمالي وزیرستان به کور شوی خلکو لپاره د مالی مرستو جمعنه شوی. په دغه پیکیج کې به د یو رجسټرډ خاندان په سر 350 امریکایي ډالر ورکړل کیږي. د پاتا سیکرټر ویان فضل الله وای د شمالي وزیرستان نه خوښه 140,000 کورنۍ به کور شوی او د پاکستانی حکومت او نړیوال مرستندوی ادارو لخوا ورسره هر قسمه مرستې روانې دي.
حکومت پیکیج بدی ورکو تقریباً 35,000 روپے خاندان تا بدی ورکولی جے بداغی دو خوراک خاک دا ټول سیزن جدے نو شامل ہو بدغا طریقہ باندھے جدے زمونگا چکم نړیوال ملکونه دی زمونگا کم ڈونر ٹرسٹ فنڈ دے اغی مغواری چیر مونگا تا سردا سے مرست ہو کو دا 2015 او 2016 لپاره هغه یو پروجیکټ چې دنه ډیزاین کړي چې په هغه کې به هم دغه 35,000 روپۍ دي تقریبا 350 ډالر پورې هغه به دا موږ سره مرسته کوي. دا سپورټ د حکومت پاکستان لور کوي چې تاسو دا پیسې د فنډ شې دي د دغه کډوالو ته ورکړي چې هغه واپس لاړ شي او هغه خپل ژوند وکړي.
فضل الله وایي کډوالو سره هر قسمه مالی مرستو طریقې کار د بډې رشوتونو نه پاک ساتلو لپاره د پیسو ترسیل د زونګ موبایل سیم د لارې کیږي او د ورلد بانک مرستې به هم د موبایل سیم د لارې وي.
د نادرا سره زما په خیال کې د دې خبرې اترې روانې دي او نادرا چې د هغه لپاره به هم دغه سیستم میکانیزم تیاری چې هغه کې تغابنو نشي او کرپشن نشي او چې کوم متاثر خلک دي هغه ته دا پیسې په ټیک ټاک په صحیح توګه باندې سینې نه هغه ورته.
د پاتر سیکرټ ویان فضل الله زیاتوی چې قبایلی سیمه ترهګری زپلی دغه سیمه ته ډیر زیان اوخته او دوی ته ملري چې نړیوال مرستندوی ادارې به ورسره خپل کومک جاری ساتي.
هلته سکولون سړکونه تباه شوي دي، هسپتالونه تباه شوي دي، ټول انفراستراکچر تباه شوی دی، روډونه تباه شوي دي. هغې کې مونږ ته د کافي امداد او د سپورټ ضرورت دی. مونږ دا تمه لرو چې څونه ملټي ډونر ټرسټ فنډ دی یا نړیوال ملکونه دي، هغې نه دا تمه امید لرو چې هغې به مونږ سره په دې کې پوره پوره مرسته او سپورټ کوي.
د ورلد بینک په دې پیکیج کې د دریو کالونو کم عمر ماشومانو ته هم خصوصي پاملرنه شوي او د جنگ له وجې په دوی شوي اثراتو ختمولو لپاره هم پکې مرستې شامل دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دیو ریډیو
یې جواب درکې.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
امریکا ډیو ریډیو د پښلم او یوشتمه پیړۍ کې د پښتو ادب په نقادانو کې یو وتلې شخصیت، لوړ فکره شاعر، لیکوال او محقق پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک، چې تیر ورځ د زړه دورې په وجه باندې په حق رسیدلی وو، نو هغه نن په نوخار کې خپل پلارني کلی ډاګ اسماعیل خیل کې خاورو ته سپارل شوی دی. د هغه د جنازې د رسوماتو په حق لباندې او د هغه ژوند او هغه چې څومره کار کړی او د یو پروفیسر دی او حقیقت د یو شاعر په حواله سره په دې رپورت کې ورته کتنه کړې ده د ډیو ریډیو خبريال فاروق فراق.
د پښتو ژبې ستر دانشور، نقاد، محقق او شاعر پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک چې د ګل په ورځ د زړه د دورې له امله وفات شوی و، نن د نوخار په خپل پلرني کلی ډاګ اسماعیل خیل کې خاورو ته سپارل شوی دی. د هغه د جنازې په مراسمو کې د خیبر پښتونخوا صوبې د ګډ ګډ څخه شاعرانو، ادیبانو، لیکوالو او دغه شاګردانو برخه اخیستې وه، خو ولی په دغه جنازه کې یو لوړ پوړی حکومتي یا سیاسي مشر هم نه دی شریک شوی. دریش په تکلن ډاکټر راجولی شاه خټک د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر هم پاتې شوی و. د شاعرۍ، تحقیق او تنقید په میدان کې د ګڼو کتابونو خاوند او د پښتو ادبي تحریکونو په موضوع د پی ایچ ډی ډیګري هم ترلاسه کړې وه. د ډاکټر راجولی شاه خټک د ماشوموالي اشنا او لوی دانشور پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم د راجولی شاه خټک په مړینې خپل تاثرات وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ریډیو ته داسې بیان کړل.
راجولی بنیادی طور دیو محقق په حیثیت، دیو شاعر په حیثیت، دیو ایڈمنسٹریٹر په حیثیت دغه شهر څنګه مقام خو زه دا وایم، بلکې دا بار بار هر څه وایم چې ډېر ډېر ذهین سړی و، ډېر انټیلیجنټ سړی و. راجولی ما پېژندو، هغه زه پېژندم، موږ دواړه د لیکوالو ملګري یو او ډېر ښه ملګري یو. په ظاهر باندې موږ اکثر د یو بل نه مرورو، خو چې کوم روحاني رابطې وي، کوم د روح رابطې وي او کوم د مینې، د خلوص او د اخلاص رابطې وي، هغه زمونږ د تر مرګ تر اخري وخت پورې هغه قائم وي او موږ د یو بل ځان بیل دي سبولو.
پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک چې ادب سره سره د تعلیم په میدان کې هم زیات خدمات تر سره کړیو، د پاکستان حکومت ورته په غوره علمي او ادبي خدماتو د امتیاز تمغه ورکړې وه. د پښتو د یوې متفقه املا د پاره هم ګټورې هڅې کړې وې. د افغانستان بی ادیب استاد محمد آصف سمیم د ډاکټر راجولی شاه خټک په ناساپی مړینه خپل تاثرات په دې ټکو کې بیان کړل.
په مرګ ټول مرو، د مرګ خلک یو، خو په یو نیم مرګ رښتیا چې په چا کور ران شي او په چا کلی او په چا یو پوره یو قوم زیانمن شي. ډاکټر راجولی شاه خټک هم یو په هماغو کې و چې دا د ولس هغه برخه چې ډیر محتاج دی، د هماغې کمزوري برخې یو بشپړوونکی شخصیت زموږ نه بیل شو. هغه یو ښه محقق و، یو رښتینی نقاد و او یو هغه په فکری او عرفانی مسایلو کې سره لدی چې عملا صوفي نه و، خو د فکر له پلوه هغه په عرفانی او تصوفي افکار او فلسفي ارزښتونو باندې یو حاکم او یو مسلط انسان و.
ډاکټر راجولی شاه خټک چې د ځوانۍ زیات وختونه د امیر حمزه خان شینواري، غنی خان او قلندر مومند په څیر سترو عہدسازو شخصیاتو سره یو ځای تیر کړی، د یو درویشانه طبیعت مالک و. د پاکستان په ګډ ګډ کې به د پښتو ژبې د ودې لپاره را جوړیدونکو محفلو او غونډو ته ځان رسولو. د پښتو ستر انقلابي شاعر ښاغلی رحمت شاه سایل هم د پروفیسر راجولی شاه خټک مننه د پښتو ادب لپاره یو ستر زیان بولی او وایي
زه د ډاکټر صاحب مرګ ډیر لوی زیان ګڼم د پښتو ادب لپاره. دا سړی ادیب او شاعر و او زمونږ سره یو داسې شخصیت و چې ځینې موقع به راتلی نو زمونږ به چې په ټولو پښتونخوا کې وګرځېدلو نظر به هم دې طرف ته راوړېدو چې د دې موقع دپاره یا د دې خبرې دپاره به د ډاکټر صاحب ضرورت وي. او د دغسې خلکو خواري وه چې مونږ کې نن بلا لیکوال پیدا شوي دي او پیدا کېږي.
د پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک په یادو کتابونو کې د پښتو ادبي تحریکونه زیست و روزګار، فقیر جمیل بیگ، د پښتو نوې املا، سنگزار، هریټیج آف پشاور، توری چرنا کوي او روحي متلونه د خاص یادولو وړ. د پښتو ژبې او ادب لپاره د پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک خدماتو ته په کتلو سره نن هم مونږ دا ویلی شو لکه چې د ډاکټر راجولی شاه خټک نیکه ستر پښتون خوشحال خان خټک د نن نسلور سوه کال آگاهو دا شعر هم د ډاکټر راجولی شاه خټک دپاره ویلی و چې مړه هغه چې نه نوم نه نشان وي تل تر تله په ښه نام پای ښاغلي. فاروق فراق، وایس آف امریکا، ډیوه ټی وی ریډیو، پېښور.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو
استاسو پورټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
اوس براندی کوی و اداریا چې د امریکای د حکومت نظر خای
د عراق حکومت په شام او عراق کې د اسلامي حکومت د قیام د پاره د جوړ تحریک آی ایس آی ایل یا دولت اسلامیانه د انبار صوبې د واپس نیوه د پاره د یوې زبردست فوجي کارروایې اعلان کړی دی. دولت اسلامیا دا وخت د انبار صوبې دوه لوی ښارونه رمادي او فلوجه قبضه کړي دي. د آی ایس آی ایل انبار نوستل څه آسان کار نه دی ځکه لکه څنګه چې صدر اوباما اوس خپل یو تقریر کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د دولت اسلامیه جنگیالي د خپل قبضې لاندې د ښاري علاقو په عامو خلکو کې ورګډ شوي دي او د دوی پیژنګلو ګرانه ده. خو چې کله مقامي فوجونه په دولت اسلامیه د فوزي یرغل په خطا بیاو کې نو په عراق، شام او دې ملکونو نه بهر د دولت اسلامیه خواخوګوله دا اهمه ده چې د اغو خلکو داستانونه ووري چې یو ځل د آی ایس آی ایل د پروپیګنډې نه متاثره شوي وو خو اوس چې ورته حقیقت معلومه شو نو دا یې رد کړی دی. صدر اوباما ویلی دی چې د آی ایس آی ایل غوندې ترهګر ګوند له د ماتې ورکولو دپاره دا ضروری ده چې د دوی نظریې نه خلک بدره کړی شي ځکه چې دا نظریه د اغو ترو ترسکونو بیانونو نه ډکه ده په کومو چې کمزوري او ناپویه خلک اغولیږي او په ناپوهۍ کې دولت اسلامیه سره شامل شي. خو چې دوی د نږدې نه حالات وویني نو بیا د دې خلکو نه په زیاته ښه طریقه نور څوک د دولت اسلامیه بهر دنیا ته ښودنه کولی شي. په دې لړ کې د دولت اسلامیه د یو جنگیالي مثال د فکر وړ دی چې نوم یې حمزاده او د فلوجه اوسیدونکی دی. د پتیر اوړي کې په خپل مرزه آی ایس آی ایل سره مل شوی و خوشپګ میاشتې پست نه وتښتېدو. د یو آزاد اخبار سره خپل مرکه کې ویلي دي زه د دین په خاطر دولت اسلامیه کې ورننوتی وم خو چې کله مې دوی د خلکو د سرونو په قلم کولو ولیدل نو ډیر وبوګنېدم او وخت نه نور هم زړه بدی شوم کله چې ماته د خپلو پیژنګلو سنیانو د وجلو امر وکړو او نیولی شوي یزیدي ښځې راته د زړه خوشحالولو دپاره د راکولو پیشکشونه وکړل. په شروع کې خو زما خیال و چې دوی د الله په لار کې جنگ کوي خو وروسته راته معلومه شوه چې دوی خو د اسلام د احکامو نه هم خبر نه دي. دوی چې فلوجا ته په راننوتو د کم انصاف خبرې کړې وې دا صرف د خولې خبرې وې. دولتی اسلامیانه تختیدل بل یو تنکی جنگیاله او سید برهو نومیگی د ISIL د خودکش حمله د پاره برتی کړي وو خو اخر عراقی حاکمانو ته تسلیم شو. د تیر کال نیویارک ټایمز سره خپل مرکه کې ویلي دي چې زه اسلام سره د خپل مینې لرلو په وجه دولتی اسلامیه سره ملګری شوی وم. بلدا چې د دولت اسلامي دي تقریرونو هم را باندې لوی اثر کړي وو چې کزه ISIL سره شامل نشم نو شیاغان به د سیمه تراشي او مور بردار لو شرمای. خدای وای چې ما ته ډیر زر معلومه شو چې خبره د اسلام نه بالکل جدا ده. د زیاته کا چې ما په خار کې په اغه سړو باندې د دولت اسلامي د جنگیالو بشان زور ظلمونه اولیدل سو کې چې په سیګریټو سکو نیولیو حالانکه پخپل و دوی په کیمپونو کې سیګریټ سکل. د دولت اسلامیه د جنگیالو خپلو کې د بے حیاي د کارونو ذکر هم کړی دی. خدای وایي چې د ټولو نه زیات ذهني تکلیف دته د بی ګنا خلکو د وجلې کې دونه رسیدلې دی. صدر اوباما ویلی دی چې د ISIL خلاف نړیوال جنگ د هغو ترهګرو خلاف جنگ دی څوک چې اسلام په غلط رنگ کې پیش کوي او چې دوی زیاتره مسلمانان پنخه کوي. نور اغه خلکم اومدا شان خبري کوي چا چې ISIL د نزدینه لیدلې ده او اوسې تینا ابرا کړی ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.